سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخ د شپې نه بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د پریکړلي کې د هرکلی ترڅنګ د خزو خلاف د خپل رژیم اقدامات افغانستان کورنۍ او ټولنیز مسله بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار کولو بندیز وغند او له طالبانو یو غوښتل چې د خزو انجونو خلاف خپل پریکړې سملاسي بیرته واخلي. خو د طالبانو د بندنیو چارو وزارت وایي چې د امنیت شورا د 2021 نمبر پریکړې لیک د دې خبرې هرکلی کوي چې د افغانستان پر حاکمیت خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي ټینګار وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپلې لمې کې ویلي دي چې دوی د افغان خوځو حقونو ته ځان نشمن بولي، خو تفاوتونه باید ومنل شي او سیاسي نه کړل شي. د پاکستان پوز ویلي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې له وسلوالو سره پنخته کې درې سرتیري وژل شوی دي. د پوز یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خودله په شرط پرون ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې تیر شپه د نخته پر مهال وطنه وسلوال هم وژل شوی دي. د راپورونو له مخې تیر شپه وسلوالو د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج کې چې د سرحدي ځواک او پوزي او کمپ کې جوړ شوی دی برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپکو وسلو د ډزو غږونه تر ډیره اوریدل کېدل. تر دې وړاندې پوز او پولیسو په لکی مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دوای کړي وو چې له هغه ځایي وسلوال په شا تمبول دي. د تحریک جهاد په نوم یو لږی مشهوري وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکه مربت کې د برید مسؤلیت منلی دی. یو شمیر سرچینې وایي د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې یو قمندان کامران رجب په خرو ښار کې په وینخته کې له هغو کسانو سره چې دا کې د مخدره مواد او وسلو قاچاق براندې وژل شوی دی. دغه کمیټې نن جمعه په یو بیان کې ویلي چې په خشبه مهال رامنځته شوه. د تاجکستان امنیتي بنسټونو د نږدې دوه سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې رجب زاده افغانستان سره پولی ته څیرمه پنخه شوی دی. د تاجکستان پولیساتو ادارې ویلي دي چې پنخته کې د دوی یو اسکر وژل شوی خو په دې اړه بیا نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې وړاندې د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې امنیتي ځواکونه په یو نړیوال ترهګري سازمان پورې تړلې دوه تنه د افغانستان پولی ته څیرمه وژل دي. او دا چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې نن د بشري حقوقو د سرغړونو له هغې ډلې د اجباري ورکیدو شکنجې تیری او د غیر قانوني د مونږ چې د حقیقي د روسي ځواکونه او د روسي د خصوصي پوزي شرکتونو لخوا په اوکران کې تر سره شوی خپل جوار اندېخنه څرګنده کړه. د نژادي تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیټې له روسي چارواکو وغوښتل چې پر اوکران دغه هیواد د يرغل پر مهال د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه تحقیقات وکړي. لا زیات زور څخه استفاده په خپل سری نیول وژنې او له اوکراین څخه روسیې ته په زور د ماشومان انتقال د هغو سرغړونو څخه د چي دي کمیټې یادونه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اوس به هم د خبرونې نمرنی راپورته راشو. د دوهی غونډې په درشل کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنګټن کې یوې خبري ناستې ته چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په کې ګډون درلود وویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه شته خوځو او نجونو حقونه پکې تر پښو لاندې شوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی ژور اندېښنه لري. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو خبري ناسته کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په واشنگتن کې جوړه شوې و ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. تکل شوی چې دغه غونډه د می میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړي دي. نوموړي زیاته کړه،
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلی بلینکن افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې، په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15 دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوتریش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلی پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور د خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا لا څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل پر 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
تال او تال
د اساتې رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپلې خوخي سندرې وغواړئ او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو په اړه راته وایي. د واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راسته ولای شي 00422112240. شمیره بیا وایم 00422112240.
په داسې حال کې چې د ډله ییز امنیت سازمان تړونه په افغانستان کې د ترهګرۍ له پراخېدو او له دغه هیواد څخه منځنۍ آسیا ته د نشه یي توکو د قاچاق په اړه اندېښنه مطرح کړې ده. تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي دي. تفصیل به د خطر پردیس په راپور کې وره.
د ټلایز امنیت سازمان لغونډې واندېښنې سره هممهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نښته. د ټلایز امنیت تړون سازمان د پنجشنبې په ورځ د روسیې په پلازمینه مسکو کې د خپلې ودیرشمې ناستې پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او د غشان له دغه هیواد د نشه یي توکو د قاچاق د پراختیا په اړه اندېښمن دي. دغه سازمان چې مشرید روسي هیواد کې د سیمې زیات شمیر هیوادونو پکې غړي توب لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته، یعنی د جمعې په شپه، د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي رادیو د تاجکي څانګې خبريال مومن احمدي وایي دغه جګړه د جمعې په شپه هغه مهال رامسته شو چې تاجکي ځواکونو د نشه یي توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. ښاغلی مومن وایي تاجکي مقامات ورته په دغه نښته کې د خاروغ ښار د امنیت قومندان کامران رجبزاده وشل کېدل تایید کړي دي. د نوموړي په خبره په یاد نه خته کې د دریو قاچاق کوونکو ترڅنګ د تاجکی ځواکونو یو سرتیر هم وشل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
په د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوی چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له هم غلاري وتښتي. کله چې پوله ساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو ته تسلیمېدو غږ کړی، هغوی ډزې پیل کړې چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوې ده.
د ازادي راډیو د تاجکی څنګه خبريال وای دا پتیری وو ونی کې دوه مپیخه ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمیر افغان شونون کې د ډلیز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته اشاره سره وای چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه تړتیا لري. د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل طالبان یې وډاله ده او د پټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پورې دا له حکومت نه دی، لا هم هماغه ډله دی او له نورو ګڼو ډلو سره اړیکې لري. داسې دوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونه پرې باندې باور نه لري او څوک پرې باندې باور کولای نشي. لاندې وژنه سي دوی له نورو تروريستي ګروپونو سره اړیکې لري.
موږ هڅه وکړه د غندښنیو څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکی کړو او له دوی جواب واخلو، خو دوی وایي زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رډیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې تیروني هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکی ځواکونو وسلوالو ترمنځ نه خته شوې و. د ازادي رډیو تاجکی څنګه ویلي وو چې په دغه نه خته کې تاجکی چارواکو د دوه ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې و. خدای نو ویلي چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې و.
ازادي رادیو دات کام
اوس هم درته د ازادي رادیو فرهنګي مجله لرو، خو باید یادونه وکړم چې دغه نه وړاندې د راپور د تلرو چندن جمعه د غوي میاشتې ته په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لیو درشمې کلی سره برابر ده. د راپور د خبرو لا غیر است فرهنګي مجله مهیروي
لدن څخه یو د اشکال مخ کې د دیلسو یو ویایم مریض کال د غوي میاشتې په تمنېټه مجاهدین په افغانستان کې بریا ته رسیدل. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي چې د ورځې د افغانستان خلکو لپاره به د پایلې درلودې. د پانتون استاد او د سیاسي چارو پوه حمید عزیزی وایي چې د 1991 کال د غوي اتمه نیټه په حقیقت کې د 1950 کال د غوي میاشتې اومه نیټه د کودتا ادامه وه چې د افغانانو لپاره د بدمرغۍ لامل شوه.
قومي او مذهبي ډلې جوړې شوې. د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند بیلابیلو برخو سره یې اړیکې ټینګې کړې او د واک لیږدهم په همدې بنسټ شو. د 1350 میراث په 1301 کال کې دوام وموند چې سمرای د افغانستان خلکو لپاره بربادي، تباهي، بدبختي، بزایا کېدل، وژنې، چور، لوټماري او د ټولو ملي شتمنۍ ضایع کېدل
تمام دارایي های ملي شو.
د 1991 مریض کال د سو په میاشت کې د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او په افغانستان کې د مجاهدینو بیلابیلو ډلو واک ترلاسه کړ. مجاهدین یو دېرش کاله وړاندې کابل ته ننوتل. د مجاهدینو له بریا وروسته صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د مشر په توګه وټاکل شو او بیا برهان الدین رباني واک ترلاسه کړ. خو د ښاغلي رباني د واکمنې دوام د ځینو جهادي څیرو په تیره بیا د ګلبدین حکمتیار له مخالفتونو سره مخ شو. د ځینو کسانو په وینا د 1991 کال د غوي میاشتې په اتمه کې واک ته له رسېدو وروسته جهادي مشرانو ونشو کړای چې دغه لاسته راوړنه خوندي کړي او د دې پر ځای چې اوس واکمن او سراسري حکومت رامنځته کړي د یو بل وژلو او له منځه وړلو هڅې یې پیل کړې. سیاسی فعال علی امداد علی مای چې د ثورتمه د بری ورځ و خلبت مرغه له حکومت ولی سره د مجاهدینو د نابلدی لامل خپل منځي اختلافات را پیدا شول.
هشت ثور به عنوان یک نقطه عطف در
د غویت کمنټه د افغانستان په تاریخ کې د یو مهم بدلون ورځ چې د افغانستان مسلمان ملت له څوار لسکلنی مبارزې او د هر ډول قربانیو په زغملو سره د وخت د ستر پوځي قدرت د تجاوز په وړاندې بریا ترلاسه کړه. خو له بده مرغه د مجاهدینو له راتګ وروسته له حکومتوالۍ سره د غوی د نابلتیا له امله له خپل منځي اختلافات سره مخ شول.
د چارو درګیری او اختلافات ذات البینی شوند.
د وخت لاسه کولو وروسته مجاهدین ډیر ژر په تنظیمي جګړو کې ښکیل شول. د جهادي ډلو ترمنځ جګړې د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت اساساتو د ویجاړولو سربیره د لسکونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي، او د جګړو دوام د دې هیواد میلیونونه وګړي بې ځایه کړل. د سیاسي چارو پوه ډاکټر صلاح الدین سعیدی وایي چې د جهاد اساسي شعار د افغانستان ازادي او اسلام ته خدمت و، خو هغه څه چې له دې وروسته وشول باید ترې عبرت واخلو.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات
تصورات می ده جهادی مبارزی اصلی موخ او شعار د افغانستان ازادی او د اسلام دفاع و، خو په عمل کې څه وشول؟ او آیا افغانستان پر اختیام آزاد شو او اسلام ته خدمت وکړ، یا موږ د پنجاب په دام کې ولوید؟ دا هغه اساسي ټکی دي چې وروسته تراژیدۍ د دوام لامل شو.
نقاط مرکزی هست که بعدن سبب اعدام تراژیدی شد.
خود سیاسی چارو یو بل پو فهیم کوهدامنی وای د غویی اتمه نیټه د افغانانو بریا وه چې وی شو کولی د پخوانی شوروي اتحاد پر وړاندې مقاومت وکړي او هغوی ته ماته ورکړي.
هشت ساور پیروزیه
د ساور اتمه د ویستر امپراتوري او د دوی د خطرناک ایدیالوژي پر وړاندې د جنگیالي بریا وه. په نړۍ کې هیڅ دا فکر نه کاوه چې دا کمزوري ملت د شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکولی شي.
این ملت ناتوان بتانند در مقابل
په ورته وخت کې د طالبان حکومت د غویم میاشتې اتمه د افغانانو د بریا، ازادۍ او نجات ورځ بولي او وایي چې مجاهدین توانېدلي چې هېواد د کمونیستي رژیم له منګولو آزاد کړي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانانو د څو لسیزو قربانیو ثمره له لاسه ورنه کړي او په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام پلی شي. د تې جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر پاڼه د ثور اتمه د ملي ویاړو ورځ بللې او لیکلی دی چې د جهاد په 14 کلنه موده کې افغان ملت د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره په میلیونونو شهیدان، معلولین او د ټپیانو قرباني ورکړه او د کډوالۍ سختې ورځې یې زغملې دي.
ازادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیواله ورځ سلمانسو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار تم لاو تړل، ساری ترجمه کړل او چاپ شول.
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درس کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور ته کیږي.
د نوی چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلای.
سراج الاخبار نوی فکرونه راوټو کول په خپل اثارو کې په خپل شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرخون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلی.
دا ځای ډیر لوکس او ډیر ښکلی وو، ډیر مزین وو، ولی د کتابونو څرک نه وو.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوشیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وتړي. روانه یکشنبه د کتاب نړیواله ورځ وه. د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندوی ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنې شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و، په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی دې کار ته ملا وتړل، ځینې ناولونه او آثار ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې اومه لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤل موږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 300 عنوانه کتابونه چاپ شوي. خو موږ وکړای شول چې 300 عنوانه کتابه په یو کال کې چاپ کړو، البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکي باندې، چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو، نه د اکاډمي علوم، د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اتاق سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی، په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه تکنه شوې ده.
د 2020 کال د اگست له 15 را وروسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په تیر بیلابیلو خبرندو ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. جن خبرندو ټولنې خو بيخي کتاب نه خبروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلېدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، لتیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي. خود دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک لمندې چې د کتاب صنعت په بیرته وغوړی شي،
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د دونیم کال خاص خوند نه و د تحولات سره، خو اوس امیدوارسته خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلي دي لغوره تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوی ده، بهتر سوی ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکو په دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خسي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځیو هڅې کولی چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه و، نو سمون المنزل شو. په افغانستان کې د جمهوریت د دوه ملسیزي پرمحل کڅه هم د کتابونو د چاپ چاري ګړندې شوې، خو کچیرته د کتابونو تیراشته وکتل شي، په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا زر ټکه چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعه چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کېږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کېږي. که چیرې د بیلو بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلېږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
د داخلي ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپاړس بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوي دي هم نظر دی.
زما په اند دا مسله بیته د دوی د ولکوالي له دورې سره تړاو لري، د ماشومتوب له دورې سره، چې زموږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زموږ په کورنیو او په لومړنیو تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزه نه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق پیاوړی کړي.
شغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالی یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لاسو ډیر آثار تر اوسه چاپ شوی دي په خپل کتاب دی.
زما په خیال یو علت د متفاوتو ذوقونه دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ډیر خوشاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي، چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبض درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره لدی چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیرې شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خصوص کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خصوص کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر لوی وغړي اقبال ساحل څخاور
کاله ځنی تجربې وایم، نږدې هر کال می تر سلويختو تر 500 پورې مختلف کتابونه خستل او هم به ملوستل او لملګرو سره به مشارکول دغه په باب می بحثونه ور سره کول. اما اوس تقریبا په دې سلورو 500 میاشتو کې به می تر سلور زیات کتابونه نه وی اخستی او نه به می لوستلی وی.
جن په دې باور دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سمرست نه کوي چې مخکې کولی، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولې دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان دا چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې د خلک فکر کولو ته واسي یو مخله خپل فکر یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا ده چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې غته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونو جوړول. هغه څوک چې په لور پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځي ته لاسرسي نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالۍ کې مهاڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو، شپږم کتابتونونه پرانیستل شو او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ کړ. که څه هم دا څنګه په خوست کې به اوس کوم غو هم حل کړی ده، تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پانتونی لري د خوست پانتون شیخ زید. نو دا څنګه حل ده چې مثلا یو څوک دا بهانه کوي چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم. اللهم هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخ کو، نوې کتابونه د کتابتون نه تور کړو، دغه د خوست پاتش په ګلسوالۍ کې کتابتون نه جوړ کړو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیزه کړې ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله کتابونه به راکول چې کتابتون نه جوړ کړو، اوس په هغه شکل نشته چې پوښاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو. دغه کې هم کمښت راغلی دی، نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي کې یو بل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې راکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي، او تر څنګ د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک ته، تر څو دغه کتاب بازار وغوړيږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړي شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخې هم شته، خلیبی خبرچا ورسته
هر کی د هاشمی خبرندوی ټولنه د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ لمخې درې لوی برخې لري. یوه برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګ هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا ورسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه به اوس واورو چې څه شي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت چې زله د ژورنالیزم معسل ما په کابل په هنتون کې لته جریدي سره مې علاقه و، لوستل مې، تحقیق او څېړنه مې په توګه، بلکې لومړنۍ مقاله مې هم په هغه وخت کې زله معسل مې لیکلې وې. زما په نظر دغه کار زکه ډیر ارزښتمن و چې زمونږ لومړنۍ پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپی بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوی پړاو زمونږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصر دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو د تحصیل هغه د پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوي دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزي هم دې ته ونه هڅولی چې په وروستیو کې بیرته سراج الاخبار ته مخه کړی او دا پښتو پانګه یې سر راغونډ کړي؟
زما په نظر دغه زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ڈی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ تر سره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او دی واز انګړلی اثر دی واز انګړلی رسالې په توګه مخبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ رعایت کړ او لدی کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه، مخکې هم ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکارا سول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اتکالا نشرات کلی دی. دولسو نوی تر دولسو ات نوی هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په دولسو دری نوی المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنا کې یا په زنیو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې پورسته برخه کې هغه پښتو نسلونه په سره جوړ اخبار کې خبرو شوې دي، منصور لیکنې هغه می هم راوړې دي. زما په نظر مهم می ځانګړتیا وی چې د دغه آثار دي هغه منتدیره جالب دي. من کولای شو جوړ شو د مشروطیت د دورې په شیرونو کې خو په خاص ډول د سره جوړ اخبار افغانیا د پښتو شیرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ د پاره نن هم ډېر ارزښت لري، او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي، او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی، او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلې دی، په هغه وخت کې البته داوی تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا د مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی، هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله او چې قفس کې ژړل دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتي څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حت ابدي راغی وار زما. دا یو ډېر لوی
بیا تر ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ما ته عزیز دی، ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هیڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړه چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي. یو خبره ده چې دا اثر د افغانستان د تاریخ یو برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه منتخبل ارزښت لري. زمونږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکی ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد، د هغې په وړاندې خلکو کمی حالې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت لپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمون خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په ټډول شرایطو کې دغه اثر ایجاد شوی دی. زبال پتی و بل خبر هم لنډ دلته وکم چې ممکن ده مخبل په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده دې ته اشاره کړې ده چې د دغه آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو د شیری اړخ ګورو په دې کې کمزورتیا شته دي او د بیل شکه چې په لومړنیو د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو په دری ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغه سي تحول په درشل کې ادبي اثر چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل ورته کې لري.
انزور سبو بخشي د هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقی دی، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انزور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی، د کنا رنگارنګ ترقی دی.
او بل بیت کې وایي چې دی یعنی آلمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دی. یعنی داسې یو اداوی چې څوک ورته په فکر کې شي. انزور صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پانتون په خوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیسته دی. مخکې تر دې چې له شغله مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانه له آثارو به مو په دې راپور کې څه نه خبر کړو.
د کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکارۍ، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. دا کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 15000 ډېری نادرې عربي قلمي نسخې شته، او لدی ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 20 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سدی شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه لزان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمېنه واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کال وروسته برېټانوي پوزیانو وسوځوله. و کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جفرسون د کتابخانه ته د خپل کور شپږ زره څلور سوه واتیا کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کال وروسته د کتابتون ته ځانګړي ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډی سی کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کال مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. د موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډیرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. له نننه اته کال مخکې د کانګرس کتابتون کلنۍ بودیجه څه باندې شپږ سوه میلیونه ډالرو ته رسېده چې په 2020 کال کې دا بودیجه 800 میلیونه ډالرو ته لوړه شوه. دا کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22,000 نوي مواد سپارل کیږي چې له کتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10,000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغه شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څیړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې د ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړي، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره یې او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې بزه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې اره خاص طریقې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې. دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د کلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي. مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي، مګر زموږ آثار ټوله ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپینږری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې دلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دی هغه موږ راوړی دي، ټول موږ ډیجیټل کړی دي او ټول په سپیس کې دي، په فضا کې ګرځي. او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلی، هغه موږ په ډیټابیس کې ستا.
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
ما متأسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، باندی په بیلابیل لیک بڼه باندې د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې مثلا په بریټش موزیم کې په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه په پوهېږي بیخي ځي ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې نو که ته مستقیم نسخې ته ځې ته خپلې چې دا څه شته بیا که ته د نسخې نمبر اخلي هغه یو مشخص نمبر لري د هغه په اړه مطالعات کوې نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغ را ورسه لیکل سوی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوای ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په درکو منی څونه شان ست د مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واړی شته درکول سی بیا به ته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمیک اکسس واړی او عام مطالعه کوونکي په حساب متګ واړی ما ته کوم ما چې کوم ونده اخستې ده یا مثلا ما کول سوي دي د پروفیسر په حساب چې پلیسم چې دا غته غته نن اوسم دا پورټل چې وتاوی هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد نن وتاایسم هغه کې چې ما کتلی دي تقریبا دا ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځینې کلمې نسخه د دستارنامې التاستا ځینې نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما د دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړتي هغه دا دی
مرحوم صاحب ما پخپله په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورش فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلی لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړل چې د ریسرچر په صفت باندې ورننه وزید کتابتون ته د لوستونکو په صفت باندې ورزی او که په کومه بڼه باندې ورزی فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلی بیا ورش بله
دا ډیره ښه خبره و ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنۍ یو یوادونو په بهرنۍ ځایونه کې اخلي خلک فکر کوي چې بمبي او دا موږ ته ډیره چټی ستونزه جوړه کړې ده د افغانستان د ژبه اطلس یو څلور ځټ ټوک کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړي چې دا په رسمي توګه دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخته نه ځدي فکر کې چاته من کوم خرابکاري ته نه ته بدبختی دا چې موږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت درلودلی چې هغه ډیر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړي
مرحوم صاحب دغه ټول مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ما ته مخترغل یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی د جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو د غلری یو وینډو ورته وای یو ډیسک ورته وای یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول سو دی او ته کله غواړی چې د افغانستان برخه مطالعه کې نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړه لم التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کم کاست چې د برخې مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه څه پېټي بیرغونه کې وګرځي دا موږ ځم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوشتل اصلي ته مې ویل مال دا بیرغ موږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی اول دا ستاسو بیرغ دی دا خبره ده مال څنګه خبره ده دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چومکه تل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ وو او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی وو، دا بیرغ د غلطه چړې دی. ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلې دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی، دا نه دی. دوی ویل ولا موږ نه پوهیږو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د هغه برخې رئیس یو ښځینه هغه ته ولیکئ چې دغه بیرغ موږ نه دی، دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی هغه دا نه دی. نو هلته مې خپل ایمیل هم ورته ولیکئ. د نیکه مرغه چې په سبا یې ماته د هغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسې خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډېر ژر دغه وکړو، ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې سوی دی نه د افغانستان د برخې څوک راغلي دي چې موږ ته ووایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسې خپله ستونزه ده، تاسې مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ماته دماغ برخې رئیس ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، نو ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګوو او هغه عکس یې ماته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شیبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس له واده مخکې ناوی او زومته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې میوي او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د سجلرو د خبريال پراپور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زومته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیریدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود پکښته یا لوړه سطح لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کور ته د اخترونو څخه څوونی مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګان وړل کیږي. کلنه به بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاطه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي می وای کوچی او مثال نو می وای یا شریخ یا پلودای بل شش د ال پدریو په شی یو سر شسا چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاطه ورور کیږي نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدري بوټنو شی سره پستا او بادام جواز دا می وشه می وسره برابر کړي کلچی او کې کو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وای کته هم د کوزدې پر مهال دواړي خاوی داجمنه کوي چې ملامت وونکی دودونه بنه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دوه تر سره کوي چې ناوی یا زوم ناومید نسی.
بیا څوک څوک بیا سي چې وای مې راوړنه درو هغه بیا بیا د ناوی د خواسه خو بیا د ناوی مرته خو نور کوي وای یا زوم ناومید نه پرېږدم یا د زوم د خواسه وای ناوی ناومید نه پرېږدم وروړي. نو بیا هم کله زوم د خواسه ورکړ وسې د ناوی مور مجبوره کیږي ورکی دی وای بد کار دی نو زوم ناومید کیږي، او که د ناوی د خواسه ورکی بیا د زوم دا مجبوره کیږي وای ناوی ناومید د نه پرېږدم وړو. دا شخوان کې نه شه په یس زوم شه په یس شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خواره بیا وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا بیا خو نه کې چا یې نه دور تراوړې دا بیا خو نه کې.
دا اختریز جوړو دو دیوازي تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونه تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ش دود غنی د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او جلی د کورنوي ترمنځ مینا او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغه سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري چې په هغه کې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړو لرغونی دود چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالودا، انار، انګور او نور شیان د زم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبرې مجله رانغاړو. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شریخ